السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې دی دوستانو زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیله ومنئ. نن جمعه د 1393 لمریز کال د اسد څلور رښتمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اگست 15 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبری مجله کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور د ناسمو رایو د باطلېدو پروسه پیلېږي. په پاکستان کې د روان سیاسي بحران موضوع هم تعقیبه او خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. تاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ناسمو رایو د باطلېدو لړۍ پیل شي. افغان پوځي چارواکو په وینا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له طالبانو سره د روغ جوړې هڅو جګړه یو څه سړه کړې ده او ټاکل شوې ده چې نن په زرګونو اعتراض کوونکي د پاکستان مرکز اسلام آباد ته داخل شي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ناسمو رایو د باطلېدو لړۍ پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو په مرسته او د نړیوالو افغان څارونکو په موجودیت کې تر اوسه د څه باندې 8.5 میلیونه رایو نږدې 40% کې تفتیش کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د چک لیستونو او د رایو د نتیجو د جدولونو د جمعبندۍ کمپیوټري سیستم هم فعال کړ. د ولسمشر حامد کرزي تېره ورځ په کابل کې ویل چې د انتخاباتو نتیجې سنډېدل د هیواد پر امنیت او د عامه خلکو پر اقتصاد منفي تاثیر لري. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به کله اعلانېږي. د افغان پوځي چارو کارپوهان او د پوځي چارو چارواکي وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅو جګړه سړه کړې ده. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د همغږۍ مسؤل جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې د قومي شورا او دینی عالمانو په منځګړتوب په سنګین او نورو ولسوالیو کې له یو مودې راهیسې د روغې جوړې خبرې روانې دي او ښه نتیجه ورکړې ده. له نږدې دوه میاشتو راپدې خوا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو پراخې جګړې پیل کړې چې لمنې د هلمند تر مرکزي ولسوالیو رسیدلې ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یو عمومي چاودنې په ترڅ کې د درې تنو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه پرون مازیګر د ترافیکو له یوې غرفې سره نږدې وشوه چې یو لاروی او دو پولیس چې یو ترافیک دی پکې ټپیان شول. ټاکل شوې ده چې نن په زرګونو اعتراض کوونکي د پاکستان مرکز اسلام آباد ته داخل شي. دغه کسان له لاهور روان شوي دي او په اسلام آباد کې به د پاکستان د نورو سیمو له زرګونو اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د دغو مظاهره کوونکو مشري عمران خان او طاهر القادری کوي. عمران خان او یو شپې نور ادا کوي چې نواز شریف د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې په درغلۍ بریالی شوی دی. عمران خان وایي مظاهره کوونکي به تر هغو په اسلام آباد کې پاتې شي چې نواز شریف له صدارت استعفا نه وکړي. په اسلام آباد کې امنیتي تدابیر سخت شوي او هلته په زرګونو اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. متحده ایالاتو د عراق د صدر اعظم له څوکۍ څخه د نوري المالکي د ګوښه کېدو په اړه د نوموړي د اعلان ستاینه کړې او هغې د عراقیانو د یووالي په لور مهم ګام بللی دی. نوري المالکي تېره ورځ په یو تلویزیوني وینا کې ویل دی د صدر اعظم د بلې دورې لپاره له خپلې کاندیداتورۍ تیریږي او د ولسمشرۍ لخوا نومول شوی حیدر العبادي ته ځای پرېږدي. تر دې مخکې نوموړي ټینګار کوي چې واک به پرېنږدي او له همدې امله پرې له داخل او بهر څخه فشارونه زیات شوي وو. 46 کلن نوري المالکي له 2006 میلادي کال په دې خوا د عراق د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. او د امریکا ولسمشر ویل چې د عراق په شمال کې د سنجار په غره کې د یزیدیانو وضعیت تر تېرې اونۍ ډېر ښه شوی دی. بارک اوباما تېره اونۍ د اسلامي دولت پر وسلوالو د بمبارۍ امر ورکړ څو د سنجار په غره کې پر محاصره شو یزیدیانو فشار کم شي. اوباما پرون په امریکا کې خبریالانو ته ویل چې د امریکا د بمبارۍ له امله د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو محاصره ماته شوې ده.
able to successfully strike ISIL targets around
the way زموږ ځواکونه وتوانېدل چې په بریالیتوب د غره شاوخوا د داعش کسان په نخښه کړی چلې دي. سره د ملکیانو لپاره شرایط خوشول څو په خوندي توګه غر تخلیه کړی. اوباما زیاته کړه چې د امریکا د سلاکارانو یو وړه ډله به د سنجار سیمې ته د همکارۍ لپاره واستول شي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دی داسې اټکل نه کوي چې د عراق په شمال کې مرسته دوام وکړي، خو امریکا به په عراق کې د امریکایانو د خوندي ساتلو لپاره د بمبارۍ په ګډون هر هغه څه وکړي چې اړتیا یې ورته وي. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې لا هم نږدې 4500 کسان د سنجار په غره کې شته چې ځینې مالدار دي او نه غواړي چې بل ځای ته ولاړ شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن د هغو زرګونو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د وړاندیز په اړه پریکړه وکړي. په همدې حال کې ولسمشر کرزي ویلي چې راتلونکو 15 ورځو پورې باید د انتخاباتو نتیجه معلومه شي، ولسمشر وټاکل شي او د افغانستان روانه انتخاباتي لانجه باید پای ته ورسیږي.
دا نتایج باید په معیاري میعاد باندې اعلان شي ترڅو د افغانستان خلک په راتلونکو 15 ورځو کې خپل نوی رئیس جمهور او همدارنګه نوی حکومت ولري.
دا ولسمشر کرزي د وین مرستیال و او په عین حال کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال وایي چې د انتخاباتو کاري سیستم او د رایو د باطلېدو او تفتیش پروسه په سمه او پرمختللې توګه پرمخ ځي.
کمیسون سیستم ته داخليږي، دوه درې ورځې له دې نه تېرې شي، بل هغه به بیا یو تقدیم کیږي چې څومره وخت
د نړۍ مطبوعات تک کتنه کوو. او د غراز خبری مجلې په دوام کې د پاکستان د سیاسي بحران په اړه اوري چې زرګونه کسان د پاکستان له مختلفو سیمو نن په تخت اسلام آباد ته داخليږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بنند هغه زرګونو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د وړاندیز په اړه پریکړه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ورسیال ویل چې ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم غواړي چې د 6000 محلونو رای بیا وشمیرل شي، 3000 به د اصلاحاتو همپالنې د ټیم په خوښوي او 3000 د تحول او تداوم د ټیم په خوښوي. خو د انتخاباتو د کمیسون په وینا له دې سره به د انتخاباتو تفتیش بهیر ځنډ نه شي. په ورته وخت کې عبدالرحمن هوتکی دا خبره هم کوي چې ډېر ژر به د رایو د باطلېدو پروسه پیل شي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د باطلېدو بهیر راتلونکې اونۍ پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل کچرته دواړه انتخاباتي ټیمونه له کمیسون سره سم همکاري وکړي، د انتخاباتو بهیر به ژر بشپړ شي. تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 3.8 میلیون رایو څخه 8,918 محلونه تفتیش شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا روانه اونۍ د تفتیش هڅې شي روانې وي او هر ورځ به تر 250 محلونو پورې تفتیش کېدل، خو تېره ورځ تر 1500 محلونه تفتیش شول. عبدالرحمن هوتکی وویل چې پرون د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د 6000 محلونو د بیا شمیرنې خبره راپورته کړه چې له دې سره به د دوی کارونه وځنډي شي.
6000 محله به سل په سلو کې مجدد شمارش کیږي. صدا ستونزمنه خبر ده که موږ هم زمان 6000 محله چې رهبري د کمیسیون په پاغې کې تصمیم نیسي شمارش کې مجدد کوو او طبیله چې د تفتیش پروسه توقف کیږي.
د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا بیا وایي چې د 6000 محلونو نه، د 6000 صندوقونو د رایو د بیا شمیرنې وړاندیز د ملګرو ملتونو دفتر کړی دی.
د یو د دفتر پر د وړاندیز پر بنسټ باندې 6000 صندوقه دا باید د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا څخه او د نړیوالو ناظرینو لخوا څخه هم تفتیش سي او هم رای باید وشمیرل سي چې موږ په بشپړ ډول ورسره موافقه لرو او په دغه لاره کې ورسره همکار یو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا کې چیرته د 6000 محلونو پر بیا تفتیش او شمیرنې موافقه وشي نو ګرانه به شي چې د رواني اګست میاشتې تر پایه د انتخاباتو نتیجه معلومه شي، ځکه چې د دغو محلونو د رایو شمیرل شي دوی اونۍ وخت ونیسي. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا وویل چې د ملي وحدت ګډ کمیسون به چې پکې د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي د ملي وحدت پر حکومت خبرې کوي په 2 ورځو کې د انتخاباتو د نتیجې د اعلانېدو نیټه او د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې وخت تعیین کړي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بنن د هغو زرګونو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د وړاندیز په اړه پریکړه وکړي چې د دواړو ټیمونو لخوا ورته ځانګړي کېږي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ډېر ژر به د رایو د باطلېدو پروسه هم د ناسمو رایو د باطلېدو پروسه هم پیل شي. اخو بیا ولسمشر حامد کرزی وایي چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې باید افغانستان نوی ولسمشر او نوی حکومت ولري. د جمهور ریاست د مطبوعاتو مسؤلان وایي چې ښاغلي کرزی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د مرکز د پوهنتونونو له استادانو سره په یوې غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د چارو یو شمېر څېړونکي هم د اګست میاشت تر پایه پورې د انتخاباتو نهي کېدل د افغانستان په ګټه ګڼي. تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر حامد کرزی ویلي د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو د امنیت په وضعیت او د عامو خلکو په ژوند منفي اغیز کړی دی او باید انتخابات تر ټاکلې مودې پورې پای ته ورسیږي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال عادل راس ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي کرزی دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په ارګ کې د کابل د پوهنتونونو له یو شمېر استادانو سره په یوه غونډه کې وکړې. د میرمن راس په خبره ښاغلي کرزی هیله وښوده چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستی سیاسي توافق به د انتخاباتو نهایي کېدو ته لاره هواره کړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په یوه غونډه کې چې د پوهنتون د استادانو سره یې درلوده د انتخاباتو د نتایجو په اړوند باندې دا وویل چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډیدل د افغانستان د خلکو پر عادي ژوند او همدارنګه د افغانستان پر امنیتي اوضاع باندې منفي تاثیرات لري. دا نتایج باید په معینسوي معیار باندې اعلان شي تر څو د افغانستان خلک پر راتلونکو 15 ورځو کې خپل نوی رئیس جمهور او همدارنګه نوی حکومت ولري.
د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی هم دوه ورځې وړاندې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو ټغر باید د اگست میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې ټول شي. یو شمېر ملي سوداګرو، د مدني ټولنو فعالانو او د انتخاباتو څارونکو هم په دې وروستیو کې له انتخاباتي ادارو غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې ژر اعلان کړي. ولسمشر حامد کرزی په داس حال کې په 15 ورځو کې د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو خبره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د ټولو رایو شاوخوا 80% تفتیش کړی دی. دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وکړای شي چې په 15 ورځو کې ټولو رایو تفتیش او نوي ولسمشر معلوم کړي، دا پښتنه مې د حقوقي چارو لچېړونکو او د کابل پوهنتون له استاد پوهاند ودیر صافی نه وکړه. خاغلی صافی ویل چې د سپتمبر په لومړیو کې په لندن کې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو غونډه جوړیږي او دای ډاډه دی چې تر هغه وخت به نوې ولسمشر وټاکل شي.
فکر شته د ټولو سره او هم د نړیوال ټولنو سره د وزیر وزیر د خارجه د امریکا راغله په دې کې مداخله کړې ده او ملګرو ملتونه پکې شامل دي. زه فکر کوم چې حتمان به دا په خوا د کانفرنس نه اعلان شي او ولسمشر به معلوم شي.
په همدې حال کې د دواړو کاندیدانو له استادو نه جوړ ګټ کمیسون هم د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي خبرې پیل کړې او دغه کمیسون به د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو نیټه هم مشخصه کړي. د ولسمشر حامد کرزی دواړو کاندیدانو او د خلکو له وروستۍ سرګندونو داسې ښکاری چې د انتخاباتو ځنډیدو دوی پتنګ کړي او نور په دې بهیر کې ځنډ او خنډ نشي زغملی.
و همرې دل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې راتلونکو 15 ورځو پورې باید افغانستان نوی ولسمشر ولري، ځکه چې د انتخاباتو د بهیر ځنډ د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر وضعیت او امنیت باندې ناوړه تاثیر کړی دی. ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابسه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. او زل به هم د مهمو خبرونو لنډی صفه وکړي. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ناسمو رایو د باطلېدو لړۍ پیل شي. د افغان پوځي چارواکو په وینا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅو جګړه سړه کړې ده. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په جلال آباد کې پرون مازیګر د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې درې کسان ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن په زرګونو اعتراض کوونکي د پاکستان مرکز اسلام آباد ته داخل شي. د پاکستان د اپوزیشن یو شمېر ډلې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. متحده ایالاتو د عراق د صدراعظم له څوکۍ څخه د نوري المالکي د ګوښه کېدو په اړه د نوموړي اعلان ستایلی او هغې د عراقیانو د یووالي په لور مهم ګام بللی دی. د امریکا ولسمشر وویل چې د عراق په شمال کې د سنجار په غره کې د یزیدانو وضعیت تر تېرې اونۍ ډېر ښه شوی دی. او سور صلیب وایي د روسیې د مرستو له هغو کاروانونو سره یې ارتباط ټینګ کړی چې د اوکراین سرحد ته رسېدلی دي. سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
اکونومیست مجلې په افغانستان کې د ولسی تلفاتو په حقله یو لیکنه خبره کړې. مجلې د ولسی خلکو د وژل کېدو د هغې یوې پیښې په حقله لیکلي چې درې کاله پخوا ګردیز ته نږدې وشوه او پکې د ښځو په شمول د یوې کورنۍ څو غړي ووژل شول. اکونومیست د دغې پیښې په تفصیل کې لیکي حاجي شراب الدین وروسته له دې اندېښمن شو چې د شپې له خوا یې د کور د کوټو په کړکیو د لاسي څراغ رڼا ولوېده. هغه فکر وکړ چې وسلوالو طالبانو یې په کور حمله کړې. د شراب الدین یو زوی چې غوښتل یې د مهاجمانو مخه ونیسي د وسلوالو کسانو له خوا چې د بام په سر یې مورچې نیولې وې د حولې په منځ کې په ډزو ووژل شو. د حاجی شراب الدین د لور او انګور په شمول چې دواړه حاملې وي د دغې کورنۍ څلور نور غړي هم په دغې پیښه کې ووژل شول. خو وروسته څرګنده شوه چې وسلوال کسان امریکایي عسکر وو چې د یو ناسم خبر په اساس دغه عملیات کړي وو. اکونومیست مجله لیکي عسکرو په خپل لومړني رپورټ کې دغه وژنه د ناموس څخه د دفاع معمولي قتل ګڼلی وو. ولې څو میاشتې وروسته د ناټو چارواکي دغې کورنۍ ته ورغلل او بخښنه یې ترې وغوښته. اکونومیست مجله له دغه داستان وروسته د عفو د نړیوال سازمان د وی کارکونکي حوریه مصدق له قوله لیکي چې د ولسی خلکو غیر قانوني برمتنیولو شکنجه او وژنو د هغه جنگ مشروعیت زیانمن کړ چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج بوش افغانستان ته راوړ. میرمن مصدق زیاتوي چې دغه پیښې داسې نه دي چې پخوا شوي، بلکې زه حیران یم دې ته چې د اوباما په دوران کې هم دوام کړی. اکونومیست مجله د افې د نړیوال سازمان د ریپورت په استناد چې د تیرې دوشنبه په ورځ خپور کړل لیکي چې نړیوالو ځواکونو د 2009 کال رئیس تر 2014 کال پورې لک تر لګه 1300 ولسی بیګنا خلک وژلي او په دغو 15 کلونو کې یوازې د شپږو مواردو تحقیقات شوي. مجله لیکي که د انصاف خبره وشي نو د جمهور رئیس اوباما په دوران کې په افغانستان کې ولسی تلفات کم شوي، خو په حق له تحقیقات زیات شوي نه دي. په داسې حال کې چې اکونومیست مجلې په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په هکله لیکنه خپره کړې، ګارډین ورځپاڼې د سږکال په پیل کې په کابل کې په لبناني رستوران باندې د برید یو څه تفصیلات خپره کړي او وایي چې په دغه برید کې د برتانیې د کاریګر ګوند یو وتلی غړی چې تیر کال د اروپا انتخاباتو ته کاندید وو وژل شوی. ګارډین لیکي چې وروستي تحقیقات څرګندوي چې د کارګر ګوند غړی درمندر سنگ فنګوهارا د تروریستانو په دغه برید کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي د بشري مرستو دغه کارپوچې په دل مشهور وو د دې لپاره چې مستحقو ادارو او خلکو ته د مرستو له رسیدو ډاډمن شوی وي هغه مهال په کابل کې وو. ګارډین د دغه برتانوي یو عکس چې مسکای په شونډو ده او ښکاري چې هندي ریښې لري هم خپور کړی. ورځپاڼه د عدلي طب د یو ډاکټر له قوله لیکي چې دل د افغانستان له خلکو او حکومت سره د مرستې لپاره هلته تللی وو او لوی غم دادی چې په دې لار کې سر ورکړ.
د خبرونه په سر کې موردل چې ټاکل شوی دراتونکو اونۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درېو د باطلېدو بهیر پیل شي. تر اوسه پورې د دوه انتخاباتي ټیمونو ترمنځ درېو د تفتیش پر سر څو ځله سخت اختلافات پیدا شوي چې بیا بیا د غلړۍ زندول ده. نو کچیر ترې باطلېږي دغه ستونزه به بیا نه پیدا کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن هوتکی سره په دې اړه احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د باطل شو رایو په برخه کې کاندیدان استناف طلب کېدای شي او که څنګه. ښاغلی هوتکی په ځواب کې وایي
زه فکر کوم چې نه، په دې چې دلته هغه معیارونه چې کمیسیون تصویب کړي دي تا
هغه معیارونه کې د دواړو ستادونو وړاندیزونه موجود ول. د ملل متحد وړاندیزونه چې بینالمللي معیارونه پکې شامل دي هغه موجود ول او هغه کمیسیون تصویب کړی دی. د هغې په نظرداشت ټیکلس ترتیب شوی دی. یعنې دلته نور هیڅ سوال نه پیدا کېږي. دغه سیستم هم چې ورته جوړ شوی دی د منطقې په سطح یعنې بې نظیره ده. په اوو مرحلو کې دا پروسه پر مخ ځي. دو ورځې مخکې هم د دواړو ستادونو تخنیکي کسان راغلل په شکل د نمونوي دا سیستم دوی ته وښودل شو. کوم تفتیش چې فعلاً په افغانستان کې وجود لري یعنې دا حتی د نړۍ په سطح ده چې سل په سلو تفتیش پروسه موجوده نه وه نه ده تېره شوې.
هوتکی صاحب، د رایو د ابطال بهیر به څومره وخت ونیسي ستاسو له اټکل سره سم؟
دا اوس موږ پیشبیني کولی نه شو. کله چې دا پروسه موږ شروع کوو او چکلستونه سیستم ته داخلیږي دو درې ورځې د دې نه تېرې شي بل هغې به بیا یو تخمین کېږي چې څومره وخت.
تاسو وایئ چې وخت نه شو ورته ټاکلی او ولسمشر حامد کرزي د پانتون له استادانو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري چې په دوه اونیو کې د افغانستان ولسمشر وټاکل شي.
هر هغه څه چې د انتخاباتو د کمیسیون پورې ارتباط لري مطمئنا زه وایم چې د انتخاباتو کمیسیون په تخنیکي او لوجستیکي اړخ کې هیڅ نوع مشکل نه لري. مهمه نقطه دا ده چې د دواړو محترمو ستادونو تخنیکي ټیمونه څومره کولای شي چې دغه پروسې سره همکار وشي او دا پروسه په چټکتیا سره پر مخ ولاړ شي. اوس هغه اختلاف برانګیزه نقاط موجود ول هغه ټول حل شوي. نو دلته بیا مهمه نقطه دا ده چې د دواړو ستادونو تخنیکي ټیمونه هم د کمیسیون سره خپله همکاري په جدي شکل باندې ولري. پروسه د دې لخوا نه ونه ځنډول شي نو په هغې حالت که پروسه خپل نورمال حالت ونیسي فکر کوم چې دا به زر پای ته ورسیږي.
آیا د رایو د باطلېدو په پروسه کې کاندیدان کولی شي استناف طلبه شي؟ په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال عبدالرحمن هوتکی څرګندونې واورېدې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په هلمند ولایت کې له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي. دا هڅې د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب کېږي څو هلته جګړې پای ته ورسیږي. له تېرو نږدې دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې جګړې زیاتې شوې دي او د جګړو له امله ګڼ شمېر کسان وژل شوي، په زرګونو بیا د خپلو کورونو پرېښودلو ته هم مجبوره شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د هلمند په ولایت کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي. د افغان چارواکو په وینا د دې خبرو هدف هلته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د پیل شویو پراخو جګړو مخنیول دي. د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ځانګړو ځواکونو عمومي قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې د پخپله د هلمند د ولایت مقام، د سولې د عالي شورا، د ولایتي شورا او په ولسي جرګه کې د دې ولایت د استازیو په مشوره کړي دي.
د هر طرف د قمندانانو مسؤلین سره خبرې وکړي تر څو د جنگ جریان ته د پای ټکی کېږي. خو الحمدلله دا څو ورځې امنیت سم دی. ټول امیدوار چې د دغه سپینځو مخورو په واسطه د هلمند په ولایت کې مخالفین دې ته وهڅوو چې تر څو د افغانستان د اسلامي بیرغ لاندې د افغانستان د اسلامي اساسي قانون پر رڼا کې
د جون د میاشتې په وروستیو کې په هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې او په دې جګړو کې تر اوسه په لسګونو افغان ځواکونه، طالبان او ملکیان وژل شوي دي. جنرال شیرزاد چې په هلمند کې د میشتو افغان ځواکونو د همغږۍ مشر هم دی وایي د اوس لپاره د روغې جوړې د خبرو تمرکز پر سنګین دی او په نورو ولسوالیو کې هم د روغې جوړې خبرې شوي دي. د جنرال شیرزاد په وینا د طالبانو یو شمېر قمندانانو د سولې د خبرو هرکلی کړی دی او ویل دي چې دوی له جګړو او شخړو ستړي شوي دي. جنرال شیرزاد زیاته کړه چې د سولې خبرو د هلمند په سنګین او نورو ولسوالیو کې ډیر مثبت تاثیر کړی دی خو د وضعیت د عادي کېدو لپاره نورو هڅو ته اړتیا شته. مخکې افغان چارواکو تور پورې کړی و چې د هلمند په جګړو کې بهرني وسله وال جنګیږي. جنرال شیرزاد د بهرنیانو له موجودیت انکار نه کوي او وایي داسې وخت به راشي چې همدغه طالبان چې د بهرنیو تر څنګ د خپلو افغانانو سره جګړه کوي د ټوپک خوله د بهرنیو وسلوالو لور ته ورواړوي. تر اوسه طالبانو په هلمند کې د روغې جوړې د خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د پاکستان د حکومت د دوو سیاسي مخالفانو عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان د مختلفو سیمو په خاستوګه له لاهور ښار څخه د مرکز اسلام آباد په لور روان دي. عمران خان وی تر هغې پورې وه خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي چې نواز شریف له واکه لرې شوی نه وي. دوی وایي چې نواز شریف د 2010 کال په انتخاباتو کې په درغلیو سره واک ته رسېدلی. په دې اړه له پېښور ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد او لاهور ښار کې په داسې حال کې د نواز شریف په مشرۍ د هیواد د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه پیل شوي چې د دې هیواد ملت د پاکستان د خپلواکۍ اته شپېتمه کلیزه نمانځي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو د پنجشنبې په ورځ د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه پیل کړل چې د دوی په وینا لکونه کسان پکې برخه اخلي. لاریون کوونکي به تر شاوخوا 300 کیلومتره واټن وهلو وروسته اسلام آباد ته رسیږي او عمران خان وایي چې د صدر اعظم نواز شریف تر استعفا بل خپل احتجاج نه لاس وانخلي. دواړه عمران خان او قادری تور لګوي چې د 2013 میلادي کال انتخاباتو کې چې نواز شریف پکې واک ته ورسېد پراخه درغلي شوي او دوی د نواز شریف د استعفا او د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاهور ښار کې د لاریون تر پیله دا مخکې خپل پلویان ته په وینا کې وویل چې د اوسني نظام د بدلون او د نوي پاکستان د جوړولو لپاره اسلام آباد ته روان دي. دی وایي زه له ټولو لس نه غواړم چې له موږ سره د ازادۍ په لاریون کې ګډون وکړي او د یو نوی پاکستان په جوړولو کې برخه واخلي. موږ به په اسلام آباد کې د اوسني نظام د بدلون او د یو نوی پاکستان د جوړېدو لپاره خپل احتجاج ته تر هغې پورې دوام ورکړو تر څو چې زموږ غوښتنې نوې منل شوي. که څه هم نواز شریف د چهارشنبې په شپه ملت ته د وینا پر مهال د عمران خان د درغلیو تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې حکومت یې د عمران خان په ګډون د ټولو مخالفو ګوندونو له مشرانو سره خبرو ته چمتو دی او همداراز یې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو لپاره د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې د یو خپلواک عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان هم وکړ. خو عمران خان دا وړاندیز هم رد کړ او ویل چې تر څو نواز شریف له خپلې دندې ګوښه نه شي د عدالتي کمیسیون پرېکړې به ونه مني. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د پلان شو مظاهرو او لاریونو له امله کلک امنیتي تدابیر نیولي او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي چې د اسلام آباد د امنیت لپاره یې شاوخوا 20,000 پولیس، نیمه پوځیان او نور امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان د راپور له مخې چودري نثار علي خان د عمران خان او قادری پر پلویانو غږ کړی چې په اسلام آباد کې د خپل احتجاجي لاریون په سوله ییزه توګه ترسره کړي او له قانون ماتونې ډډه وکړي. یاد دي وي چې د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان د عمران خان وروستۍ غوښتنې د دې هیواد د اساسي قانون ضد بولي.
د ژوند رنګونه
پاکستان کې مذاکره ول تر غل کار کوم.
څنګه دا د اخترش په ورځ وی کارونه رنگملي ډیر وو په کې لګو څنګه
وو خري کاروبار خله روان دي ډیر
څومره کار به کړی د اختر ته
یو میاشت دوه میاشت کارن کړی
بیا یو کور مثلا څلورو ته خل کرنګ کې څومره درته کیږي اې د خدای
خدای گزاره کې خپل چل به روان نه
کور به دلته د کپننګ راهار کې
کور مخو غړو کې لنګ راهار کې جلالات کې
تاسو دلته کار کوي پیسې ورنګي
وو پیسې دلې وو
به هم گزاره کیږي د کو
وو گزارن کې خپل گزاره روان کړی
لنګ راهار مو بادای په لور روان دا او کارونه ساختمانی په کې ډیر کیږي. څنګه حال ته کار نه کوي او رغلی کابل کې کار کوي
وسال دا کارونه نه نشنه ول دا کارونه خري روان دي په مخ روان دي دا کارونه نشه کاروبار نشه نه فرضیت کاروبار نشته
یعنی کابل کې درته ډیر کار پیدا
کیږي او کابل کار زیات پیدا کیږي.
کوم رنگونه زیات خو خي پر رنگ ملي کې ته خلک کور رنگ کې یا دفتر رنگ کې دا جنګ
دا رنگونه دي وځه شت رنگونه دا وځه خو خي
رنگونه کوم رنگ سپيني
سپيني دا نه خو دي رنگونه دي خو خي وس
د کورونه لپاره کې د دفترونه
هم دفترونی برند یاد دفترون مخرا ساده ده حکومتی رنگونی اخپلا داخل
او کورونه بی
کورونه هدا نه هدی رنگونه دی
اوس ځنه کورونه چې وینم مثلا سره رنگ کړي ګلابي رنگ کړي که بیسنګ
اوس هغه خپل کار دی چې شخصیت نو کوم رنگونه خو کوم مسید رنگونه خو خینو
مکتب دی ویلی
سر لګ نیو ځات نه ویلی
تاسو زمونږ غږ له ازادي